دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوردونکو ته د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسن وایي چې نن دوشنبه د سهار لاتو بجو تر درو بجو تر درو ورځو پورې ټول نمندان کولی سي په مرکز او ولایتونو کې د لومړنیو پایلو په تړاو خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن له نږدې درې میاشتې ځنډ وروسته یعنی پرون د یک شنبې پورې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړۍ پایلې اعلان کړې. د کمیسن مشر هوا عالم نورستانی وویل چې محمد اشرف غنی 15.4% څلور شپېته فیصده سلنه رای او عبدالعبدالله 9.25% رای ترلاسه کړي دي. په هند کې د دین پر اساس د تابعیت ورکولو د قانون پر ضد د مرګونو مظاهرو وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون مسلمانان زغم او حوصلې ته وهڅول. ښاغلي مودي د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې وویل
یہ بھارت کے کسی ناگرک کے لیے
مسلمانان چې د دې خاورې بچیان دي او نیکونه د هم د هند د مورنۍ خاورې اولادونه وو اړتیا نه لري چې د قانون او د اتباعو د ملي نوم ثبتولو له ترې سره اندېښمن اوسي. ښاغلي مودي وویل چې هندي مسلمانان د دې هېواد د نورو اوسیدونکو په څیر هندیان دي. د تابعیت د قانون پر ضد مظاهرو په ترڅ کې چې د اسام نه پیل شوي د دې هېواد لوی ښارونو ته وغځېدي او تر اوسه دروشت مظاهره کوونکي وژل شوي دي او په سلګونه نور ټپي شوي او نیول شوي دي. د هند صدر اعظم خپل سیاسي مخالف ګوند د کانګرس ګوند په اوازو اوچلولو تورن کړ او چې ګواکې دغه ګوند داسې اوازې خپرې کړي دي چې حکومت غواړي مسلمانان په کمپونو کې بندیان کړي. د دغه نوي قانون له مخې له مسلمانانو پرته نور مهاجرونو ته چې د 2015 کال را په دې خوا د افغانستان او بنګلادیش نه هند ته تښتېدلي ورته د هند تابعیت ورکول کیږي. د دغه قانون منتقدین وایي چې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي واکمن ګوند هڅه کوي چې د قانون په پلي کولو سره 200 میلیونه مسلمانان چې د هند سره ستر اقلیت دي په دې هېواد کې څنډته کړي. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرې هغه مظاهرې چې د اداري فساد او بیکارۍ د زیاتوالي او د اجتماعي خدماتو د کمۍ له کبله د اکتوبر په میاشت کې پیل شوي دي پرون هم روانې وې. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په زرګونو خلک پرون په بغداد کې لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خپل ملک کې د هغه سیاسي نظام د ختمولو غوښتنه کوله چې په 2003 کال کې په عراق باندې د امریکا د حملې نه وروسته هلته نافذ شوی وو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د جمعې په ورځ استعفا وکړله، مګر د عراق جمهور رئیس بهرام صالحی او د هغه ملک پارلمان تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې نوی صدر اعظم وټاکي. د صدر اعظم مهدي د استعفا نه وروسته هغه د دې وعده کړې وه چې د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو پورې به د سرپرست په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د ښاغلي مهدي استعفا هم د مظاهرتچیانو رضایت نه دی حاصل کړی، ځکه چې هغوی په خپل ملک کې د ټول سیاسي نظام د بدلون غوښتنه کوي. د حکومت ضد په دغو مظاهرو کې تر اوسه پورې 460 تنه مړه او په زرګونو نور زخمي شوي دي. دغه مظاهرې د اکتوبر په میاشت کې په بغداد او د عراق په جنوب کې چلته شیعهګان په اکثریت کې دي پیل شوي دي.
د پاکستان چارواکو د یک شنبې په ورځ ویل چې د هند ځواکونو د کشمیر په جنجالي سیمه کې ډزې کړي دي چې له وجې درې ملکیان وژل شوي دي او دغه راز لسګونه کورونو ته تاوانونه رسېدلي دي. خو هندي پوځ بیا د پاکستان پوځ په دې تورن کړی دي چې ډزې د هغو لخوا پیل شوې، ویل دي چې دا کار یې په سیمه کې د اوربند سرغړونه ده. کشمیر سیمه چې اکثریت مسلمانان پکې اوسېږي د پاکستان او هند ترمنځ ویشلې ده او د دواړو هیوادونو په ملکیت ادا لري. په دغه سیمه کې له 13 اګست راهیسې تشنج زیات شوی دي. دا کار لاغه وروسته وسو چې هند د کشمیر نیمه خود مختار حیثیت ور ختم کړه او ګرځبندیز یې پر ولګوه. د هند د پوځ د ځواکونو ویان د ویندرر آنند وویل چې پاکستانی ځواکونو په تیرو درو ورځو کې په وړو او درنو وسلو په دغه سیمه کې ډزې کړي دي. هغه زیاته کړه چې هند د دغه ډزو سخت ځواب ورکړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د برتانیې صدر اعظم بورس جانسن ته بلنه ورکړې ده چې په نوي کال کې په سپین ماڼۍ کې ورسره وګوري. د برتانیې د سنډي ټایمز د ورځپاڼې په راپور کې ویل شوي دي چې ټرمپ جانسن ته دا بلنه په داسې وخت کې ورکړې چې برتانیې غواړي د اروپایي اتحادیې نه د وتلو نه پس د امریکا سره د سوداګرۍ نوی تړون وکړي. ټاکل شوي ده چې برتانیا د بل کال د لومړۍ میاشتې په پای کې د اروپایي اتحادیې نه ووځي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سهار مو په خیر. زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ خبرونو مو واوریدل په رپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له درې میاشتې ځن وروسته بالاخره د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړې او د جمهوری ریاست کاندید محمد اشرف غنی په دغو انتخاباتو کې د ټولو نه زیاتې رایې ګټلې دي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د اعلان وروسته بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې د انتخاباتو نتیجې نه مني رحیم ګل ساروان رپورټ راکړل
د ولسمشری د ټاکنو کاندید ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنۍ پایلو کې مخکښ دی په لومړنۍ پایلو کې اکثریت ګټلای خو د پایلو اعلان یو ور بیا ډاکټر عبدالله عبدالله نه دی منلی او رایې تقلبي بولي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سپتمبر د 28مې د ولسمشری د ټاکنو لومړنۍ پایلې له اوږده ځنډ وروسته نن اعلان کړې یو میلیون او اته لک او سلی رجزره څلور سوه یو بایومیټریک رایې په ټاکنو کې کارول شوي دي
محمد اشرف غنی 923,918 رایې فیصدی
50.64 فیصد دکتور ډاکټر عبدالله
1,00,990
ګلبدین حکمتیار
22,240 فیصدی 3.15 رحمت الله نبیل 3,921 رایې فیصدی 1.6
د ولسمشۍ پاتې نورو لسو کاندیدانو له صفر ټیټه سلنه رایې وړي دي د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم له مخالفت سره مخ شوي د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې کمیسون د دغه ټیم له غوښتنو مخکې او د پاکو او ناپاکو رایو له تفکیک وړاندې لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي
قطعاً دا پایله د منلو نه ده کاری چې هیڅ ډول درغلی ترې ایستل شوی نه ده د درملوک له رایو پرته ښکاري چې نورې رایې هم جوړې شوې دي
د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په غبرګون کې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په یو ټویټ کې کمیسون له غړو مننه کړې خو په بل ټویټ کې بیا ویلي چې ټول افغانان دې په یاد ولري دا لومړنۍ پایلې دي د وروستیو پایلو نه وړاندې باید ګڼ نور ګامونه واخیستل شي تر څو افغانان په پایلو متیقن شي د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د لومړنیو پایلو د اعلان هرکلی کړی دی په اعلامیه کې ویلي دي چې هر کاندید دا فرصت په لاس کې لري چې خپل اندېښنې له مناسبو میکانیزمونو او په خپل وخت مطرح کړي ناټو هم د دغو پایلو هرکلی کړی دی له بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن بیا په کاندیدانو غږ وکړ چې سر له سبا دوشنبې تر درې ورځو یعنې تر چهارشنبې پورې د لومړنیو پایلو په اړه خپل شکایتونه ورسره ثبت کړي د شکایتونو د څېړنې لومړنۍ مرحله به 15 ورځې ونیسي او تر څلوېښتو ورځو به ټول مراحل بشپړ شي او وروستۍ پایلې به اعلان شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو
د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دي چې ملک توانیدلې دی چې د پیسو د نړیوال صندوق مالیه او اقتصادي اصلاحاتو لپاره ژمنې پوره کړي دا وزارت وایي چې افغانستان به د دغو شاخصونو په پوره کولو مالی اسانتیاوې ترلاسه کړي لیمین یازی د کابل نه رپورټ را لګولې ده
د مالیه وزارت سرپرست وزیر محمد همایون قیومی د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه وزارت د پیسو له نړیوال صندوق سره په مالی او اقتصادي برخو کې اصلاحات راوستلو لپاره ژمنې پوره کړي دي او د پام وړ اصلاحات یې راوستي دي ښاغلي قیومی وویل چې په دغه اصلاحاتو کې 8 شاخصونه او 15 ژمنې وې چې د پیسو نړیوال صندوق اجرایوي بورد د قوس میاشتې په 28مه د اسانتیاو د اعتبار ورکولو دوام په پروګرام کې تایید کړي دي ښاغلي قیومی همدارنګه وویل چې یاد اصلاحات په اقتصادي مدیریتي مالی بانکي عوایدو یو شمیر نورو برخو کې ترسره شوي دي او د یادو اصلاحاتو په راوستلو سره افغانستان د نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپل اعتبار نور هم زیات کړی او ملاتړي هیوادونه بلا ډیر خپل مرستو ته دوام ورکړي
افغانستان میتواند قرضه های سهل دراز مدت با تکتانه بسیار کم یا صفر را
افغانستان کولی شي د عایداتو پروژه لپاره د اوږدمهال اسانه قرضې لږ یا صفر سود یا ګټې ورکولو سره ترلاسه کړي بهرنۍ او کورنۍ پانګونې به جلب شي د یادو شخصونو د نه تطبیق په صورت کې افغانستان نشي کولای د ملاتړو هیوادونو پر وړاندې خپل اعتبار او مالي ثبات برقرار کړي په ټوله کې افغانستان توانېدلی دی چې اصلاحاتو له شپږو دورو ارزیابي وروسته $3.4 میلیون ترلاسه کړي.
در مجموع افغانستان بعد از تکمیل 6 دوره ارزیابی موافقانه اصلاحات توانسته که مبلغ $44.4 میلیون امریکایی را به دست بیاورد.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په 1999 کال کې 1.3 میلیارد افغانۍ عواید ټاکل شوی و، خو پرون چې د مالی کال وروستۍ ورځ وه دوی توانېدلې دي په دغه کال کې څه باندې 208 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې 22 میلیارده زیاتوالی ښیي او دا په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو زیات عواید دي. د مالیې سرپرست وزیر همایون قیومي وویل چې په دغه کال کې 95.4% پراختیایي بودیجه مصرف شوې چې د تیر کال په پرتله 12 میلیارده زیاته بودیجه مصرف شوې ده. بل خوا د افغانستان بانک سرپرست واحد لانا او شیر وویل چې د افغان حکومت له خوا د مالی او اصلاحي ژمنو ترسره کیدلو سره انفلاسیون کم شوی، د نغدو پیسو ذخیرې زیاتې شوي او د بهرنیو پیسو مقابل کې د افغانۍ ارزښت هم لوړ شوی دی.
کله چې پروګرام شروع کېده د انفلاسیون کچا 0.3% وه او اوس چې دی 1.2%، یعنی د انفلاسیون کچه راکمه شوې ده. دویم ارزی ذخایر وو، کله چې زمونږ دا پروګرام شروع کېده هغه وخت کې ارزی ذخایر 0.5 میلیارد امریکایي ډالر وو، اوس 8.5 میلیارد امریکایي ډالر دی، البته ګروس ریزرو یا ذخایر عمومي.
ښاغلی نوشیر وویل چې دا مهال د افغانستان په بازارونو کې 2.8 میلیارد افغانۍ په دوران کې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن اعلان وکړ. د نتایجو په برخه کې دا واضح شو چې د افغانستان جمهور رئیس، برحاله جمهور رئیس او کاندید محمد اشرف غنی د ټولو کاندیدانو نه زیاتې رایې وړې دي او ګټونکي اعلان شوی دی. موږ اوس د جمهور رئیس سیاسي سابقې او په خاص ډول په تیره دوره کې سیاسي جنجالونو ته یو نظر اچوو.
محمد اشرف غنی د افغانستان د هغه بیر مشر و چې په 2011 کال کې د افغانستان د ډیرو سیمو امنیتي مسولیتونه له بهرنیو ځواکونو څخه افغانانو ته وسپارل. ښاغلی غنی په 2014 کال کې د واک د انتقال په لومړني دموکراتیک بهیر کې برخه واخیستله چې پکې اته کاندیدانو سیالي کوله. عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې ونه منلې او ټاکنې دویم دور ته لاړې. د رایو بیا شمیرنه وشوه خو پایلې جنجالي شوې. بلاخره امریکا منځګړتوب وکړ. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوو افغان کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي هڅه وکړه. خبرې بریالۍ شوې او د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو سیالانو د قدرت د تقسیم تړون لاسلیک کړ. د 2014 کال د دسمبر میاشت کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران موافقه وکړه چې په افغانستان کې د راتلونکو کلونو لپاره د روزنې نوی ماموریت پیل کړي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د 2015 کال جنوري میاشت کې پیل شو چې د طالبانو سره په جګړې کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوله. ولسمشر غنی د 2015 کال په مارچ میاشت کې له ولسمشر باراک اوباما غوښتنه وکړه چې د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو بهیر سوکه کړي. اشرف غنی د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو د مشر د ژمنې هرکلی وکړ. په پاکستان کې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ له مهمو غونډو وروسته د جولای په 15 د لومړي ځل لپاره د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام خپور شو.
ما از اعلامیه رهبر طالبان ملا محمد عمر آخوند ابراز امتنان میکنم که مذاکرات رای حل دانسته.
اشرف غنی په اکتوبر کې خپل امنیتی ځواکونه وستایل چې د کندوز ښار یې له طالبانو ونیو، خو په کندوز کې د طالبانو بریدونه افغان پولیس او پوځ غافلګیره کړل او طالبانو د 14 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره خپل ستره بریا اعلان کړه. ولسمشر غنی د افغانستان د حکومت په استازیتوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړ. ښاغلی غنی شربتګله چې کلو شنو سترګو یې ورته نړیوال شهرت ورکړی و، له دریو لسیزو مهاجرت وروسته هیواد ته ستنه کړه او ورته یې کور ورکړ. اشرف غنی هیله درلودله چې د اختر په ورځو کې د طالبانو سره اوربند به دوام پیدا کړي.
سږ کال وسلوال و طالبان و هم دی حکومت دغه غک ته هر کلی ووایه او د اختر په ورځ کې دی اوربند اعلان کړی. هیله داده چې دا اوربند دوام پیدا کړي او بیا د چا وینه تویه نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو افغانستان ته ناڅاپه سفر وکړ او د طالبانو سره د اشرف غنی د سولې د خبرو د وړاندیز ملاتړ وکړ.
پیشنهاد صلح برای نخستین بار از آدرس من صورت گرفت و این تیم متعهد به صلح است و صلح می آوریم.
وروسته لدی چې طالبانو د افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه وکړه، اشرف غنی د 2019 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د خپل کلک منتقد امر الله صالح سره ائتلاف وکړ او د خپل د حکومت شریک عبدالله عبدالله سره په سیالیو کې د ګډون اعلان وکړ.
دلیل دوم که کاندید هستی ایست که عظمت تاریخی افغانستان باعث چهارراه آسیا و مرکز تمدنا زنده کنید.
برخنا عمر خیل از امریکا غگ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غگ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د قندوز اوسیدونکو وایي چې دوی تر هر څه مخکې اوس د سولې او امن ټینګښت لپاره دي او له نوي حکومت نه غواړي چې تر هر څه مخکې د سولې لپاره کار وکړي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپور شاکړی دی.
د قندوز ګڼ اوسیدونکو په دې نظر دي چې له دوه میاشتو راهیسې د انتخاباتو د نتایجو اعلان ته ځکه په تمه و چې د سولې په خبرو کې پرمختګ د نوي حکومت په چارو پورې تړاو لري. دوی هیله لري چې دا ځل به شریک او تقسیم شوی حکومت نه وي، واک به د یو جمهور رئیس په لاس کې وي او په خپله خوښه به د هیواد چارې په مخ کې وړي. د قندوز اوسیدونکو بیا له نورو ټولو غوښتنو تیر دي. دوی وایي چې یو ځل د دوی ژوند آرام شي او له جګړو خلاص شي نو د آبادۍ لپاره وروسته غوښتنې لري. د قندوز دوه تنه اوسیدونکو خپلې غوښتنې داسې بیانوي.
نقیب الله درویشم د قندوز ولایت اوسیدونکو. زموږ هیله دا دی چې هر څه به د یو کس په لاس کې وي، هغه که د وطن د آبادۍ مسله وي، هغه که د نور هیوادونو سره د اقتصادي معاملو خبرې وي، هغه به د یو کس په زړه وي. کوم مخالف کس به ان شاء الله چې په مقابل کې نه وي ولاړ، په راتلونکو کې به د اسلامي امارت او د حکومت ترمنځ به هم سوله کیږي ان شاء الله چې خبرې روانې دي او سره نږدې دي او ان شاء الله چې موږ ډیر ورته هیلمن یو.
حسن الله شنا ایمه د قندوز ولایت څخه. افغانان په دې سلوختو کالو کې د جنگونو نه ډیر ستړي شوي دي. پر دې جنگ نه راتپل شوی پیدا د راتلونکي حکومت نه هم زمونږ همدا تم یو همدا هیل کې دي شي چې زمونږ د لپاره به سوله راولي، زمونږ د لپاره اقتصادي پرمختګونه وکړي، کار به که اهل کار ته وسپاري او د کار سیمه موږ ته پراخه کړي. جنگ د بدبختی ده که دا شرط زمونږ د مخ نه اخوا شه نو موږ په ډاډ باندې موږ کارم کولای شو.
دوی وایي چې د تیرو څو کلنو جګړو له امله نور له ژوند زړه توري شوي دي. د قندوز دوه نور اوسیدونکي داسې وایي.
زما نوم آیت الله افغان ده. د ټاکنو نتایج اعلان شول نو موږ ډیر لیواله وو، ځکه چې ډیر دردېدلي یو، هره خواته جنگ او هره خواته بیخي بد حالت دی. نو موږ داسې یو میاشت هم موږ خپل په کور کې سمه نه ده تېره کړې، ځکه چې هر وخت جنگ او هر خواته دی. نو تمام د راتلونکي حکومت څخه دا ده چې دا سوله ګړندۍ کړي، چې بیخي دا دوه کاله کېږي چې موږ په آرامه نه یو، هر ورځ جنگ، هر ورځ بیخي د خلکو اقتصاد هم ضعیفه شوی ده. څوک چې یو شی لري هغه له خیره، څوک چې هغه شی نه لري هغه اقتصاد بیخي صفر ته رسېدلی ده.
عزت الله، د کندوز حکومت نه د ولس غوښتنې او بالخصوص د کندوزیانو غوښتنې دغه ولس ته سوله راولي، خو کندوزیان بیا هغه خلک دي چې هر ورځ د جګړو قرباني. د ټاکنو د نتیجې لا نه تنها ولس یوازې ورته پتمو، بلکې د وړو کاروباریانو د لویو کاروباریانو هغه ټول چارې چې همدې ته په ټپه درولې وي چې تر څو نتیجه اعلان شي، سرنوشت معلوم شي او دوی خپل کارونه ته دوام ورکړي.
دوی وایي چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان او د سولې د خبرو پرمختګ تر ټولو ولس په تمه دي. سوداګرو کاروبار ځنډول او خلک سرمایه گذاري ځکه نه کوي چې د حکومت سرنوشت او د سولې د خبرو نتایج نه دي معلوم. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی په دې وغندله چې د هغو تورونو د جملې نه یې دوه فقرې سنا ته د رایو دپاره نه دي لیږلي چې په ده باندې لګول شوي دي. جمهور رئیس ټرمپ دا کار د دیموکراتانو لخوا د اساسي قانون نه سرغړونه بللې ده. د آشنا رادیو راپور ته اساسي پام را اړو.
نوی کال د حکومت په بندیدلو پیل شو او 15 ورځې یې دوام وکړ. د ډیرو لپاره چې د واشنگتن په سیاست کې نوی ول حیرانوونکی کار و.
موږ د جنوري په دریمه راورسیدلو او یو څو ساعت وروسته مو لوړه وکړه،
خو حکومت د جنوري تر پای پورې بند وو او د ولسمشر ملت د خطاب وینا تر فبروري پورې وځنډوله.
موږ زړه اختلافات له منځه وړلی شو، زړه زخمونه رغولی شو او نوې ائتلاف جوړولې شو.
د غرض احساسات په واقعیت بدل نشول، ځکه چې دیموکراتان د استازو په خونه کې اکثریت او جمهوریت غوښتونکي په سنا کې اکثریت لري. کانګرس د دسمبر تر نیمایي پورې نوی لایحه منظور کړې چې قانون شي. دا داسې کار وګڼل شو چې په معاصر تاریخ کې ډېر کم ګټور تولید لري.
دا حقیقت چې دوی هلته ناس دي او اقدامات نه کوي، دا څرګندوي چې نظریاتي اختلافات لري او بیا هم تفرقه موجوده ده. موږ وینو چې د دې هیواد حالت په کانګرس کې خپل ځان ښکاره کوي.
د دواړو ګوندونو ترمنځ د تفاهم لاره د استازو په خونه کې پر ولسمشر ترامپ باندې د تورونو لګولو او د هغه د لری کولو هڅو نور هم پسې بند کړله. د کانګرس ډیموکرات جیرالډ نیدلر په یو غونډه کې وویل،
هیڅ ولسمشر باید په متحدو ایالاتو کې دیکتاتور نه وي.
خو د حیرانتیا خبره دا و چې د کاناډا، مکسیکو او امریکا ترمنځ تجارت په ستر تړون کې د استازو خونې له ټرمپ سره موافقه وکړه او دا تړون لاسلیک شو. د کډوالو، عامې روغتیا او ټوپکو د کنټرول په برخه کې هم د نویو قوانینو جوړول او منظورول ځنډیدلی ول. په نړیوال ډګر کې د بشري حقونو د پرمختګ او هانګ کانګ ته د خود ارادیت په برخه کې د هانګ کانګ د بشري حقونو او د ډیموکراسۍ د لرلو د حق قانون منظور شو. د امریکا د ولسی جرګې مشره نانسی پلوسی وویل،
موږ له ولسمشر نه خوشحاله یو چې دغه قانون لاسلیک کړ. پر دې سربیره د اویغور د خلکو د بشري حقوقو قانون هم دواړو خونو منظور کړی.
هغه هڅه چې پر سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو باندې د نظامی وسلو او نور وسایلو خرڅول د انګلستان، فرانسې، اسپانیا او ایټالیا له خوانه بند شي ناکام شولې، ځکه چې ولسمشر ویتو کړلې. همدارنګه د امریکا مداخله هم د سعودي عربستان په نظامی عملیاتو کې د یمن پر خلاف بندنه کړله. ماهران وای د کانګرس مؤسسیت په دې تړاو د 2000 کال ل جنوري نه وروسته پات رسیدلی شي، ځکه چې واشنگتن په 2000 کال کې د جمهوری ریاست پر انتخاباتو تمرکز کوي. ورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د 2019 میلادي کال په دوران کې عربي نړۍ څو غټو بدلونونو ولړزوله. د الجزائر او سودان پخوانی مشران عبدالعزیز بوفلیقه او عمر حسن البشیر چې له اوږدې مودې نه په قدرت کې مجبور شول چې استعفا وکړي. د موجوده نظامونو په ضد د پراخو احتجاجونو لمنه په ډېره چټکۍ او سرعت عراق او لبنان ته وغځېدله. د دواړو هیوادونو مشران له تهران سره نږدې اړیکې لري. په لیبیا او یمن کې هم خونړۍ جګړې روانې دي او د ولن وخت لپاره د احتجاجونو لمنه مصر ته هم وغځېدله. دا د سودان په پایتخت خرطوم کې په سړکونو او عمومي لارو کې د بخانی دیکتاتور عمر حسن بشیر په ضد د مظاهرو او احتجاجونو یو صحنه وه. له خونړیو مظاهرو وروسته نوموړی مجبور شو چې استعفا وکړي او په کور کښېني. خو د بشیر د زوال نه سمدستي وروسته پوځیانو قدرت ونیو. خلک یې په ضد راپاڅېدل او یوازې په خرطوم کې په یوه ورځ په سلګونو کسان د عسکرو لخوا ووژل شو. د عربو د سیاسي چارو کارپوهان وای چې روان پاڅونونه په 2011 میلادي کال کې د عربو د پسرلي په نامه د ولسي پاڅون دویم پړاو دی چې له ټونس نه پیل شوی او د هغه هیواد پخوانی مستبد مشر زین العابدین تیښتې ته اړ کړ. او د مصر او لیبیا پخوانی مستبد مشران هم له قدرت نه وغورځېدل. خو په سوریه او یمن کې د یو نوي ختمیدونکي کورنۍ جنګ د پیل کېدو سبب شو. دا سکال په اپریل کې د الجزائر په پایتخت الجزیره کې د مغزول شوي جمهور رئیس عبدالعزیز بوفلیقه په خلاف د یوې احتجاجي مظاهرې صحنه ده. خو د انقلاب د راوصلو لپاره د بې درېغه قربانیو باوجود د مصر د خلکو ارمان پوره نه شو. تیر کال کله چې په لسګونو زرو احتجاج کوونکو د مصر د پوځي جنرال او موجوده جمهور رئیس عبدالفتح السیسی په ضد د قیام هڅه وکړه، نو امنیتي ځواکونو هغوی د تحریر په میدان کې د شپې لخوا راګیر کړل او په سلګونو کسان یې ونیول چې تر اوسه پورې درک نه لګیږي. په 2018 میلادي کال کې صرف په ټونس کې سوله ییز انتخابات سرته ورسېدل. دا د ټونس د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس غږ دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه اعلانوي. د پاریس د پوهنتون استاد خاطر ابودایب له امریکا غږ سره د خبرو اترو په دوران کې ویل د منځني ختیځ د موجوده نظامونو د بدلولو د نقشې عملي کول اصلا د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت په زمانه کې پیل شوی و. خو کله چې په 2018 میلادي کال کې د عربو د پسرلي په نوم د قیام په پیل کې اسلام پالو هڅه وکړه چې ولسی پاڅونونه په خپله خوا راوڅرخی، نو د لویدیځ نړۍ علاقه ورسره کمه شوه، کراره کراره په ټپه ودرېدل. د عراق د پایتخت بغداد د تحریر په میدان کې هم د واکمن نظام او د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ضد په لسګونو زره خلک سړکونو ته راووتل. د عراق د امنیتي ځواکونو او د ایران د طرفدارو شیعه ملیشو په ډزو کې له 400 نه زیات احتجاج کوونکي ووژل شو، خو ولسي پاڅون تر اوسه پورې نه دی غلی شوی او دوام لري. له عراق نه په اکتوبر کې د بیروت په شمول د لبنان غټو ښارونو ته خپور شو. د متحده ایالاتو د ملي مدافع د پوهنتون د سیاسي علومو استاد پال سلیوان وای نه معلومیږي چې آیا دغه ولسي احتجاجونه به خپل مقصد ته ورسیږي او کنه، او مشران هم سم نه دي معلوم، سم نه معلومیږي چې له کومې خوانه رهبري کیږي. دا د ایران په پایتخت تهران کې د حکومت د ناقصو اقتصادي پالیسیو په ضد د ولسي احتجاجونو په سلسله کې د یوې غټې مظاهرې صحنه ده. د ایران خلک چې د امریکا د سختو اقتصادي بندیزونو له امله نارامه شوي په لبنان کې هم تر اوسه لا سیاسي کړکیچ روان دی. د پخواني صدر اعظم سعد الحریري د حکومت د زوال نه وروسته نوی حکومت لا نه دی جوړ شوی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
آشنا رادیو لومړی سهارانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل